د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوری پالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې یې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې په متحدو ایالتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې په راروانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس ای وی د ویزو د لارونکو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا دیموکراتانو د 20000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته تایید کړې چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 2000 افغان کارکوونکو د راتلونکي لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې اکثر کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهولم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټه وایي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس او بامیان په ګډون په 19 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. پروند کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدې. یو تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي هیواد یې هڅه کوي له هر ځایه چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول پرون په پلازمینه پراګ کې په یو خبری کانفرنس کې د ازادۍ راډیو د اوکراینی څانګې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
اوکراین اوس مهماتو ته اړتیا لري. مونږ اروپایي شرکتونو ته انتظار نشو کولای، نو ځکه هڅه کوو چې له هر ممکن ځای څخه مهمات ترلاسه کړو او اوکراین ته یې وسپارو. په نږدې راتلونکي کې به اروپایي شرکتونه وتوانېږي کافي مهمات ترلاسه کړي څو د اروپایي هیوادونو ذخیرې ډکې کړي او د اړتیا په صورت کې اوکراین ته هم مهمات ورسوي.
د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې له بېدلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړي دي. او روسي ځواکونو پرون د اوکراین په سرحدي سیمه سومي کې د استوګنې سیمې په نښه کړې او په یوه ورځ کې په لږ تر لږه 150 پیښو کې یو شمېر سیمې وویشتلې. د سیمې پوځي څارنوالۍ ویلي دي چې پر بلکایا پسیاریف کا خار په دې حملو کې لګ تر لګ یو تن وژل شوی دی. لدې خار له 2500 زیات کسان تیرونه وېستل شول. پر یو بل خارګوټی د هوان دزې وشوې. روسیا په اوکراین د حملو پر مهال له هغو سیستمونو کار اخلي چې په یو ځل څو راکټونه توغولای شي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې پر سومي تقریبا هر ورځ د روسیې لخوا منظمې توغندوی حملې کیږي. هغه دا تروریستی حمله او بللې. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ادبي کلتوري پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم د دې برخې لمړی راپور. د امریکا د پاوڅ دوه پخوانی جګپړي جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغوښتل شوی و. دوی له افغانستانه د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دفاع او بهرنیو چارو پر وزارتونو کلک نیوکه وکړي چې د خپل ځینو ناکامیو په تړاو تر اوسه دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای اوروي.
د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پاوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شلکلن ماموریت ننګه وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی سیشن بعد امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلید عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیر دوسره موش پوزیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسو جوړولای. دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پاوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یو ستراتیژیک ناکامي ده، خو پاوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. په وروستیو ورځو کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه دا چې موږ د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندې کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ایز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی بیا ویل، پاوزی پلاوه امریکایي عسکرو بې ساري عمل وکړ او وتوانیدل د تخلیه عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره د پالیسي او پریکړې وچ ستونزې رامنځته کړې. د تخلید عملیاتو پر مهال د اگست په 18مه د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لکتر لګي 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د غبرید مسولیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استمایه غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلک نیوکه وکړي چې د تخلید عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه بریښي او لپامې غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نخویشتونکی تایلر ورګ ګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
هغه سنایپر وو او مشته شاهد را کړ چې ځانمرګي بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولي وو او خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګي بریدګر په نشه کړی. دا خبر د رای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده څنو اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او ومو غوښتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقاله ویل د لپاره چې افغانستان د تخلید عملیاتو پر مهال رامنځته شوی فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوز د 2018 کال د اگست په 13مه د افغانستان د تخلیه عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسكر په وټلو په دغه واد کې خپل ماموریت پای ته ورساو. دا غوړزی وی چې طالبانو د افغانستان ټول سیمې نیولې وی او په خوانی پوزم د 2 ورځو په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د کال نوې ورځ یا نوروز دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د 1403 هجری لمریز کال د نوې کال مانځنه په خوانی باندې نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم خنه دی چې په ځانګړي چمتووالي سره یې ولمانځي. دوی وایي لیوې خوا د روژې میاشت ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د نمانځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
نوروز راغې، ګل نوروز راغې، ګل نوروز راغې، نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو لړل چې افغاني کورنۍ د نوروز په ځنګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او ځینو نورو خارونو کې د سخی بیرغ پورته کول، تفریح پارکونو ته تلل، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپل ملګرو کورونو ته پرتګرا تکل مانزه. خو د خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د لمانځلو بڼه بدله شوی او د پخوا په څیر رنگ نه لري. په پخوانی جمهوریت نظام کې کله چې په نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د لمانځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه وو او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړېدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل، له دریو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه لمانځل کیږي او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار خار کې ډېرې تیاریانې نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه، چې دا جنډې ته جګېدل، ځینې خلک به د لیدو ته راتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل او بل په سره لنې مشاعرې وې، داسې ځینې نندارتونونه جوړېدل، ځوانانو دا موسیقي به غږوله. ته اسلامي امارت راتګ سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي باندې بندیز ولګول شو، جنډې نه جګېږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
دلنګر هر ولایت اوسیدونکو سید اکبر هم وای چې سږ کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځنګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نو موري ازادۍ رادیو ته ویل،
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره درې ورځې څلور ورځې مخکې به ملي بیرغ به په سرکونو په چوکونو کې په ټولو جایونو کې به ملی بیرغ لګیدلی وو، یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوانه د بعضې چوکونو جوړول او رڼا کول په ګروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سخت کال چې ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول شوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم وای چې د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال نوروز نشین مانځلای. د کابل اوسیدونکو مرسل ازادۍ رادیو ته وویل، کله به چې نوروز را نږدې کېده، د اوړ ډول میوه هفت میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوس توان نه لري.
قبلن خودم وظیفه داشتم،
مخکې ما دنده درلودله او لغې لارې چې براتلم د افت میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې نمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده، موږ هیڅ افت میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږ کال نه نمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي.
په کابل کې د وی پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست من خان چې لاسګاډی لري، په تیرو کلونو کې نوروز او نوی کال مراسم منځل، خو سږ کال د خپلو ماشومانو لپاره د وی ګولې ډوډۍ پیدا کولو په فکر کې دی.
نخ کې نوی کال کې به چکر سي تلو، اوس کاروبار نشته چې یو بیګا ته دوه ډوډۍ پیدا کو. نوی کال کې مو کار ته وتلی یو چې په یو څو پیسې پیدا کو، کار کو، دوه ډوډۍ پیدا کو.
په پخوانی جمهوریت حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوي کال در رسیدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول او د کابل په منډوي کې به هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ رادیو ته وویل، دوی سږ کال د نوروز منځلو لپاره کوم پلان نه لري. تیر کال یو شمیر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمیر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغه هیوادونو کې د پسرلی د هر کلی او د نوې لمریز کال د پیل په مخه لمانځل کیږي، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي او د دغې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل وایي د پاکستان حکومت به د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د ICC یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. منیزه کاکړ ازادۍ رادیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا 800,000 افغان کډوال د ICC کارتونه لري او د دې پریکړې له مخې د ایستلو له خطر سره مخامخ دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15 به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د ICC یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوی په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15 به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د ICC کارتونه لري شاوخوا 850,000 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 800,000 افغان کډوال چې دی هغه ICC کارت لري، نو دغه فیصلې د 800,000 افغان کډوالو ژوند په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب پڑی رویا رکی جون تری او دا خالی دی پا ICC کارڈ اولڈر بینی ردی اثر نا پریورتی چکل ادل تا اپریشن سٹار شی نو پا دی که اغا کڑوال چی پاسپورٹون یا پا ویزی باندی را غلی دا ہوئی پشمن باندی اثر پریورتی.
هغه دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې اسناد نه کوي او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو د ایستلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د اعلان په اړه لیکنه خوده لري او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه تښتیدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هره وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې یا GAC فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی زورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغې کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان حکومت سره کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سوریا سادات وایي
متاسفانه
سختګری د بدمرغه دي افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سخت اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووځو موږ تل ویره لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل له 15 نیټې دي د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې ICC یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیوي ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډن ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د ICC یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم دا اونی د شعر نړیوال او رسلمانسو نړیوال څه ته شعر وای د څو تنو افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال:
شعر خو هم خواندی یو هم ګټه ده، یوازې دا نه دی چې خواندی.
شفیقه خپلواک:
کله چې انسان ډېر لیکي
د
عمان نیازی یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایته کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوال شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاس غم زغملی.
دا به هم واوري چې په خواب خزنی کې د مهاجرو مرغان او تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. که تر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یا ویشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابري شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په 28 به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري، د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علی احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وای که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلی شي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. دا خو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه ویتللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې راباندې کوي، هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وای شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودیږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نوی میلسیزې له یوه کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعرې پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل لور ته په تیر یو کال کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر اونیز غونډې په منظم ډول روانې وې چې یوه غونډه داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې وه. پتیرو څبان دي دوله سيزو کې د افغان جنو شوزو شیرونه د کمیت لپاره وضعیت شوی دي او ګڼ کرکتون کې پدې باور دي چې د کیفیت لپاره به هم واده کړی ده. په دې اړه می د شاعر پروین ملال نظر پښتل
مخه خوم د شوزو د شیر په سکه یعنی دغه شوزو نه ویل کې اوس چې دي اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاالله به خیر دی رسی به دي چې شوزو دي او شروان دي د شوزنه شاعری او سنیل بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت شروان دي
د کمیت وبخه ک کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره د سوس ډیر شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
سرنګ شو کیفیت کوم ست د نه د شاعران دي چې دا وسوس شیرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا کی ست فیسبوک کې ست دي چې او میرمنې چې ډیر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې د بهرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد د ولټول زمینه او د نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د دې په وړاندې د دوی سیستم څخه هم ورو ورو د منځ ولاړ شي او دا بهیر نور وځلیش
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې د ځانګړتیاوي یاد کیسه دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې به تر شوی دي
کوم درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاری چې له پخاسره پرتل کې سدا به تر دي آیا فرزن تصویر آیا فرزن کلمات آهنګ د شیر د پخپل منځ کې د تصویرونو ارتباط د وی کلمې له بل سره ارتباط د شیر وحدت تاثر کوم برخې ساس په نظر درې د سی برخې ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سی
مطمئنه ده دقیق دی موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شیر خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي ډیر دې په دغه کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم خپل شعر خو هغه جلابي نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشي چې ما خپل نه خوشي خپل شعر
هغه مشهور خبره تاسو منه هغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکشي شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه تاسو سره شریک کړم. د داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چیرنګونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي ز د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلي هر ورځ دل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوژو راوری دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسو سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
شفیق خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړی او کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نوې تجربې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډیر لیکي
بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي ادیا کل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم، لیکن ادیا کل تر یو ډېر وخت پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زما خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې دا څرخې، دغه ستا لیدلور ای د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه روانه اخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، حتی کار څومره خراب شي، دی کار څومره بیکاره شي، دی کار څومره کمزور شي، دی باید ویل کی ضرور نه ده چکمندې شوی کی او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېر خلک لیکي لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وایي شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلي، یو څه وخت مو وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وي نه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وڅلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به یې نظر د سره شریک کړم.
زما پاند باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کې وي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو تر څنګ باندې یو تر څنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه محل ارزښت لري چې لا واتف سره ګټ انتقال شي. خشیر باید خشیر هغه شیر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوالي او شیر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لورا ولري.
مالا زل تردی دم پوری، مالا زل تردی دم پوری، ستاد سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي پلیمو کې اوخ کې، ما پټی کړي پلیمو کې اوخ کې، زړه می لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قربانی، زه د بدرنګو رواجو قربانی، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. د تور تور ماخامو په خاطر، د تور تور ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند می د مینا 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 کړی، ژوند می د مینا 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 کړی، درته می څومره محبت شیندلای، درته می څومره محبت شیندلای.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یوځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې د هغه معمولې وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د ته وو لپاره چې موږ یو یاد خوشحالی، یاد درد، یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې، خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دغه نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زلته لار و نکړه مرغلره، دیوالونه مو ترمنځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږېږي مرغلره، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچه ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبه وړی کاغذی قایق می رکھتے مرغلرے د ژوند غېږه کې تود نشوم، تا کنګل مې لا پزړه پورې نیولی، د شعرونو په کتاب مې د قسم وي، کله کله خو د زهرو سره سم وي، بې قفسه د بندي مارغه په څیر یم، زه د خپل سیوري پر ماته ملاهر یم، لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي، هیڅوک نشته چې پر ولي سر کېږدم، چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي، مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم، ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل، زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه، لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه، سر دې وخوري داسې سپکه، سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه، بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم، زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم، غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې، مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې، مرغلرې زندگی خوږه ټپه وه، د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه، د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو، د خاموش زندگی غلې ایسه شوه، مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم، په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي، لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي، مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده، او په غاړه یې پرته دا منظومه ده.
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته را لېږل دی.
اے د سرو ګلو جانانا، 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 اے د عشق د کعبې منځا، اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، د خایست اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری، تمش په پرې واته، تمش په پرې واته، تمی مر پر اخاته، تمش په پرې واته، تمل مر پراخاتی دهیرت دو افق بریدا تمش پا پپریواتی تمل مر پراخاتی دهیرت دو افق بریدا دهیرت دو افق بریدا تمسترگی دکاتی دهیرت دو افق بریدا تمسترگی دکاتی ستری ورز می تات رسی ستری ورز می تات رسی تمی دما دما خامی ستری ورز می تات رسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چلی پورغوی کی می جامی ستری ورز می تات رسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چنی پور غوی کی می جامی رانا پٹشی رات گوری رانا پٹشی رات گوری ہم می پیری ہم می پلوری رانا پٹشی رات گوری ہم می پیری ہم می پلوری تو پکم از مکوسی تو پکوم از مکوسی تو لکوما خاسکا اوری رانا پتشی رات گوری همی پی همی پلوری تو پکوم از مکوسی تو لکوما خاسکا اوری تو پکوم چم کی مشتی تو پکوم چم کی مشتی لگا پتا دا کور راگا تو پکوم چم کی مشتی لگا پتا دا کور راکا دی ایرو لپا مواخلا پورغوی کی اور راکا دی ایرو لپا مواخلا پورغوی کی اور راکا
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په برخه کې د لمب شبي وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلمی مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو په احساس کې شرر دی نور ناهیل یم او ستړی سوزیدل می زیګر دی زه آدمه شوی یوازې لمبه شوی می وزر دی
داخلی ندا څخه مننه. اوس هم د داس چا د شیر د هڅې پاړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادی راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی شیر ولیکی
اما شعر پانس آزادی را دیده ده تاسو آزادی را دیم جرم دیگه نما لگ ده که ده شعران سی شیر نویده ما تن ده سی واسه داریده شوق را تو داریده ده حکم شعران سی تاسو را شیر نویده که مقافه و را دیر پانده شعری سی کم یا وزن کم در دون که کم آزاد شیر ده شیرون چی دی اما سکرا ده ما ما واسه شوق را غیر ما ده شیر ده مخاکر ده دونین که لگه شیر دی
تارو سپوریم چوم را شیرون لیکلی
تقریبا دا دنین کاله که زده
ستاسو
په سیمه کې د بهیر شته ادبی بهیر
ناشی برتا بوسو دا د سیواله پرتا سیمه دا دوغونه خلک نه لسته دیغونه هغه به کنه دا د دور تقریقا دا ما دا د سیمه کې بوال شه ظاهر ده چې دا غری مې دا کړه دوغونه خلک نه کایم د سلری دی هغه غټ غټ دی او سیلری
د ادبی مجلې دا اوریدونکو محمود مننه کوم د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زده مرغان په چیر سندری وایم دته چرت نه وهم چې څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین نه کوي لوي خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د غزنی جنې اوسیدونکو وای په خو به د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لرا تک سره محسوسیده دوی وای په څورمنې کې چټول مرغان به وطن ته راغلل دلته به خلکو ورسره د خړو او غستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور پښول چې نور نو د شپه موسمي ناروغي هم کړه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړې وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نور سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کړه کول او ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالې نور حال په دې راپور کې
د ژمی پای تر سیدلو د څلمنی را بریدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري
له وطن تللې مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانی خیل شاخوا بیا کله عمر لري دی وای اوس چې اقلیمي بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی نو هغه پخوانی توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي نو مولای زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان به وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څلمنه سوای دی
یعنی دا هغه پکه به خلک څنګه په یستان بارتل خو په درسم د دلوي به یو یو ورړو بیا به ورسته استه استه د دې د څنګه څلمن باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزو په محل کې به د یخ ودونډو چې خپل یلی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې بو کې بدلی به شپه هم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاو به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه دي کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې به و پاسل بو
شاغلای خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څلمونی توپیر ورسره کیده خو اوس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل دا وربشو شلشمو او ځینو نورو پسلونو په کرلو به لاس پوری کړ
بل بل خو یو قسم ځړانه کې مرغی په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورولو مخه شي ډونډونه او بغلونو ته به د بو ولاړې ولې حالت وکینستې نو دغه ټول علایم او قرائن دي ولو چې د پسرلی دي او جلاوالي او د زمه دي جلاوالي سره فرق خو اوسنی زمانی شرایط اقلیمي وضعیت دا شه پیښو چې د دوه به په زمه کې راغځم په دوه کې تقریبا کوسي منی د زمه ځای شندان توپیر او فرق نهسته
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او وسیدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمی موسمي ناروغي کټه کوي
د ځانو کټارونو مومن دي د پسری په محل کې به ډیر راتلو کله چې بزانې په کټار باندې راځي موږ به ډیر کوچنی اوالد کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاته ته کاغه ما دغه به کله وطن ته ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه کله چې به د کوې د اثر د دوه په نامو باندې دا دغه ورکلو نو ټول برستنی به خالص ولین
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسیدونکو دی دای هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به دغه مسافر او مرغانو شکار هم کاوه
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو
یو رقم مرغان و باران طلب فناموس خو نس اغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دینګان و یو سپین یو شین وزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کولو دا نور ځانیم است یو ځانو به کتارونو سره د سپاوه باندې به ټکونه پکول او غ خپل منځ کې سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د غس مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیاتر د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
لاہور تر خجندا للاہور تر خجنده د ظلمو دی اتنونا د خستا پیغلو نصادا د ظلمو دی اتنونا د خستا پیغلو نصادا لبا می بل خراپا چا لبا می بل خراپا چا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا